السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه د وسات لپاره د چي د ازادي راډیوي مجلې زیاته برخه جوړوي. په دې خبرونه کې راپورونه هم لرو. په راپورونه کې اوري چې د هند صدر اعظم د افغانستان د پارلمان نوې ودانۍ پرانیستله. نور مطالب وروسته معرفي کیږي. اوس له رضوان مراد نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
د هند صدر اعظم نریندرا مودی او ولسمشر اشرف غنی په کابل کې د ملي شورا نوې ودانۍ چې د هند په مالی مرسته جوړه شوې ده پرانستله. د ترکیې جمهور رئیس وایي نړیواله ټولنه به د افغانستان کې په راتلونکو لسو کلونو کې هم پاتې وي. او عربي ټولنه د عراق د حکومت د دې غوښتنې ملاتړ وکړ چې وایي ترکیه باید خپل سرتیری د عراق له شمال څخه وباسي. د خبرونو تفصیل. د هند صدر اعظم نریندرا مودی او ولسمشر اشرف غنی نن په کابل کې د ملي شورا نوې ودانۍ چې د هند په مالی مرسته جوړه شوې ده پرانستله. ښاغلی مودی نن سهار وختي کابل ته ورسید. نوموړي د ملي شورا د دواړو جرګو ګډې غونډې ته وینا وکړه او د افغانستان او هند د اړیکو یادونه وکړه او د غراضې د افغانستان په امنیتي، اقتصادي او سیاسي برخه کې د خپل هیواد د مرستو پر دوام ټینګار وکړ. ټاکل شوی چې نریندرا مودی به له افغان ولسمشر، اجرایي رئیس او پخواني ولسمشر او نورو مهمو چارواکو مشرانو سره په کابل کې نن خبرې ترسره کړي. په روانه خبرونه کې په دې اړه نور جزئیات اوریدلی شئ. د ترکیې جمهور رئیس وایي نړیواله ټولنه باید افغانستان په راتلونکو لسو کلونو کې واضح پرېنږدي. رجب طیب اردوغان د افغانستان جمهور رئیس سره په انقره کې ګډې خبرې غونډې ته وویل چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې خپلې پخوانۍ تېروتنې تکرار نه کړي. د افغانستان ولسمشر په خپل وار په دې خبري غونډه کې د ترکیې له هغو هلو سلو ستاینه وکړه چې د افغانستان، پاکستان او ترکیې د درې اړخیزې غونډې لپاره ترسره کوي. د وی په دې برخه کې د تاسو د زیارونو او هغې مرستې چې د درې اړخیزې غونډې د دایرولو لپاره مو ترسره کړي مننه کوو. هیله ده چې دې نتیجې ته سره ورسیږو چې تیره ترخه دوره ختمه شي او د همکارۍ لپاره یو لوی ګام واخیستل شي چې د سیمې د ټولو خلکو او نړۍ په ګټه تمام وي. د ترکیې جمهور رئیس وویل چې د دې هیواد ځواکونه به تر هغو چې د کابل اړتیا وي په افغانستان کې پاتې شي. ترکیه اوسمهال په افغانستان کې 508 عسکر لري. افغان ځواکونو پرون د امریکا قواو په هوایي ملاتړ د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو برید پر شا وتمباو. د اسوشیټ پریس خبري اشانس وایي وسلوالو طالبانو چې سنگین ولسوالۍ له څو اونیو راهیسې محاصره کړې وه روانه اونۍ هلته خپلو بریدونو ته زور ورکړ چې د ولسوالۍ د سقوط اندېښنې رامنځته کړې. خو وروسته له دې چې امریکایي ځواکونو وړمه شپه هلته دوه ځله هوایي بریدونه وکړل، پوځي او ملکي چارواکو وویل چې سنگین د دولت تر کنټرول لاندې ده. د افغانستان د ملي اردو هیلیکوپترو په سنگین کې خپل قرارګاه ته د حواله لارې مرستې او اکمالات ورسول. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن له زیمبابوې سره د 5 ورځنیو او 20 اوریزو لوبو سیریز په عربي اماراتو کې پیلوي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د دې لوبو لپاره افغان ټیم پوره چمتووالی لري. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم مخکې تر دې زیمبابوې ته چې د کرکټ د نړیوال شورا پوره غړیتوب لري په دغه هیواد کې په ورته سیریز کې ماته ورکړې وه. بلخو د افغانستان د فوټبال ملي ټیم په هند کې د جنوبي اسیا د کپ په لوبو کې پرون د بنگلاديش ټیم ته د 0 پر وړاندې په 4 ګولونو سره ماته ورکړه. دا هم د سیمه او نړۍ څو مهم خبرونه. د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو زرګونو زیارت کوونکو او سیلانیانو تیره شپه د بیت المقدس په بیت لحم ښار کې د کریسمس یا عیسی علیه السلام د زوکړې اختر ولمانځه. ډیر مسیحیان ګمان کوي چې عیسی علیه السلام په بیت لحم کې زیږیدلی دی. دغه اختر په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ زور زیاتی په دې وروستیو کې شدت اختیار کړی او ګڼ کسان پکې مړه شوي دي. اسرائیلي چارواکو پرون وویل چې درې هغه فلسطینیان چې په اسرائیلیانو باندې بریدونو کې لاس درلود په لویدیځه ترانګه کې وشل شول. یو بل فلسطیني اسرائیلي عسکرو سره په نښته کې وشل شوی دی. په تیرو تقریبا 3 میاشتو کې د فلسطینیانو لخوا د چړو په پرله پسې بریدونو، د موټرو په وسیله وهلو او ډزو کې 19 اسرائیلیان او یو امریکایي وشل شوي دي. د بلجیم پولیسو په پاریس کې د 3 میاشتې په تروسي بریدونو کې په لاس لرلو 9 مشکوک کس هم ونیو. د دې هیواد څارنوالانو ویل چې دغه 30 کلن سړی عبدالله نومیږي او د بلجیم تبا دی. چارواکي وایي نوموړی د تروریستي قتلونو او په یو تروریستي سازمان کې د غړیتوب په تور د تېرې سې شنبې پورس نیول شوی، خو خبرې له رسنیو پټ ساتل شوی و. تېره میاشت په پاریس کې په دې بریدونو کې شاوخوا 130 کسان ووژل شول. د روسیې ولسمشر وایي دا هیواد به راتلونکو 60 کلونو کې په هند کې د برېښنا د تولید لږ تر لږه 6 اټومي فابریکې جوړې کړي. ولادیمیر پوتین دا خبره روسیې ته د هند د صدراعظم د سفر پر مهال وکړه. د روسیې ولسمشر وویل چې هند او روسیې به په ګډه نوې جنګي او ترانسپورټي الوتکې هم جوړې کړي. هغه د نوې ډیلي او مسکو د اړیکو پر اهمیت ټینګار وکړ. دی وایي دغه اړیکې په ټولو برخو کې د پرمختګ په حال کې دي. زموږ زیارونه به په سیاسي مسایلو، نړیوالو همکاریو او اقتصادي برخو کې متمرکز وي. بلخوا د هند صدراعظم نریندرا مودی وویل چې نوی ډیلی روسیه خپل یو تلپاتې شریک ګڼي. هند او روسیه په خپل منځ کې اوږدې تجارتي، اقتصادي او پوځي اړیکې لري او نوی ډیلی د روسیې وسلو یو لوی خریدار دی. او عربي ټولنې د عراق د حکومت د دې غوښتنې ملاتړ وکړ چې وایي ترکی ځواکونه دي د عراق له شمالي سیمو ووځي. د عرب لیگ د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په قاهره کې غونډه وکړه او د عراق په خاوره کې د ترکی ځواکونو موجودیت د عراق پر ملي حاکمیت، برید او د عرب هیوادونو لپاره یو جدي ګواښ وګڼه. عربي ټولنې په یو بیان کې له ترکی غوښتي چې د عراق له شمال څخه خپل سرتیري وباسي. اخوا بیا ترکیې د روانې ډسمبر میاشت په 6 نیټه اعلان وکړ چې له بغداد سره پر دې موضوع د شخړې د کمولو په هدف به د عراق له شمالي ولایت نینوا څخه د خپلو سرتیرو وستل پیل کړي.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایټ وستلی سي چې ادرس یې د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. د افغانستان د ملي شورا ودانی د ولسمشر محمد اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندرا مودی لخوا په رسمي توګه شیبه مخکې پرانیستل شو. د دې ودانی د پرانیستلو په مراسمو کې د افغانستان او هند حکومت یو شمیر لوړپوړو چارواکو هم ګډون کړی وو. ولسمشر محمد اشرف غنی او ښاغلي مودی د ملي شورا ودانی له پرانیستلو وروسته د ملي شورا د دواړو جرګو له رئیسانو سره د دې ودانی له بیلابیلو برخو له هغې ډلې د لوبو له تالار څخه دغه ورځ د ولسي جرګې او مشرانو جرګې د غونډو په جوړولو د ځانګړې سوې ځای څخه کتنه وکړه. ویل کېږي چې دغه ستره مجلله ودانۍ د هند په مالي او تخنیکي مرسته د کابل ښار په دارالامن سیمه کې جوړه سوې ده چې په خپله په سیمه کې یوه بې ساري ودانۍ ګڼل سوې ده. ویل سوې ده چې پر دې ودانۍ شاوخوا 90 میلیونه امریکایي ډالر لګښت راغلی دی چې د هند لخوا ورکول سوی دی. نریندرا مودی د یوه هیئت په مشرۍ نن افغانستان ته تللی دی. د افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د هند مرستو پر دوام ټینګار وکړ. هڅه کوو چې د ازادي راډیو خبریال را پیدا کړو، په دې اړه وروستي جزئیات له هغه څخه واخلو. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست چې خبرونه د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر 8 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه اوریدلی شئ.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د خبرونی په پاتې شیبو کې د ازادي راډیوي مجله خبريږي.
د ازادي راډیوي مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ. ومانیم راډیوي ادبي مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې لنومیالي شاعر هادي مولا سره زموږ د همکار بارکوال میخیل مرکه اوري.
د دې شهر غسل واجب دی، د دې شهر غسل واجب دی. د قدرت شیطانی خو هم قاضي هم محتسب هم مولا ته دی.
په ادبي باس کې کیسه لیکوال نصیر احمد احمدی د کیسې په تعریف او لناول سره په عمده فرقونو راته غږیږي.
لنډ کیسه معمولا یو موضوعي وړه موضوعي لیکوال یا واده فرمول لري.
لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. په سر کې مسوده نیازی د اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
تیره اونۍ د اطلاعات و فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی د اسلامي کنفرانس په نهمه غونډه کې ګډون وکړ. د باختر اژانس د خبر له مخې په غونډه کې د اسلامي هیوادونو ترمنځ د همکارۍ پر دوام او پراخوالي سربیره په سیمه کې د ګرځندوی پر صنعت د روانو حالات و اغیز هم وارزول شو. د افغانستان د اطلاعات و فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی په سیمه کې پر امنیتي ثبات او د تروریستي حرکتونو په مخنیوي تمرکز وکړ. جهانی د غونډې له برخوالو وغوښتل چې موجود بحران ته باید په ګډه د پای ټکی کیږدو. د اسلامي همکارۍ او د سازمان په قربتوب په دې غونډه کې د څه باندې دیرشو هیوادونو د ګرځندوی وزیرانو او لوړپوړو چارواکو ګډون کړی و. افغانستان د اطلاعات و فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معینیت د ځوانانو لپاره په ملي ستراتیژۍ کار کوي. د اطلاعات و فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو معین ډاکټر کمال سادات تیره سه شنبه په خوست کې ازادي راډیو ته وویل چې دوی د ځوانانو لپاره د ښوونې روزنې روغتیا ورزش کارموندنې او په حکومتي ادارو کې د دوی د ونډې د ډیرېدو په اړه د یوې ستراتیژۍ د جوړولو په هدف د مختلفو ولایتونو د ځوانانو نظرونه راټول کړي دي او دې نظرونو ته په پام سره د ځوانانو ملي ستراتیژي بشپړېږي. د ځوانانو لپاره د ستراتیژي د جوړولو تخنیکی او مالی چارې ملګرو ملتونو پر غاړه اخیستي دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د ځوانانو د چارو مشر ډاکټر نور محمد مراد وایي تر اوسه چې نړیوالې ټولنې د ځوانانو له معینیت سره مرسته نه کوله، وجه یې دا وه چې دې ادارې مشخصه ستراتیژي نه لرله.
ښاغلی ادیب الله د افغانستان نومیالی شاعر دی چې شعرونه یې د استاد ناشناس او ټکر په شمول د پښتو مشهورو سندرغاړو ویلي دي. ادیب الله اوس له خپلې کورنۍ سره په کوټه کې ژوند کوي خو د ژوند زیاته برخه یې په امریکا کې تیره کړې ده. د وخت ضرب د ادیب الله د شعرونو ټولګه ده چې په لږ وخت کې زیات مینوال موندلي دي. په کوټه کې زموږ همکار بارکوال میاخیل له ښاغلي ادیب الله سره تفصیلي مرکه کړې ده. په پیل کې شاعر خپل یو غزل راوروي.
څه د غم اغزی شنه کړه د باروت بارانونو، څه د غم اغزی شنه کړه د باروت بارانونو، څه خودکوش غضب یې ویش کړ د بمونو اوازونو. زموږ سل مرې د ده یو مرې پرنګي تیغ بندي کړې، زموږ سل مرې د ده یو مرې پرنګي تیغ بندي کړې. زورور اثر یې وکړ شکرانو د ډالرو، نه رڼا سمه ورسي نه هوا پکې چلیږي. دا کلا د روایاتو بنیاد کوژ د دیوالو، بیرته وړو خپل وطن ته رسو خاوره تر خاوره، بیرته وړو خپل وطن ته رسو خاوره تر خاوره. امانت مو د سفارین جنازې د ارمان هدیره د غلو د کلی په هیچا اعتبار نسته، ګرځبی مړی په غاړه کتیبه د نظر د خدای روی دی مولا چپک روپی تروی تور سوی، د خدای روی دی ملا چپک روپی تروی تور سوی، د درانه جغه دی چاک سوی مناری دی جمع.
په ادب کې عموما داسې وي چې شخصیات اکثره په خپلو شاعري او په خپلو اثارو وپېژندل سي او ټول دنیا پېژني، خو له تاسې سره خبره سرچپه ده. شاعري مو تر لمخه ډېره مشهوره شوله، خو کېدای سي ډېر ستاسې لوستونکي او ستاسې مینهوال مو له نامه سره خو ماشنا ده، کېدای سي په بشپړ توګه مو ونه پېژني. نو ښه به دا وي چې ستاسې له پېژندنې را پیل کړو، که زموږ اورېدونکو ته لومړی خپل ځان په تفصیل سره ور وپېژني.
زه کړو کال خو مې علاقه په یاد دي، خو بس داسې دي اوس د هغه بیا تاسو حساب ورته وکړي، اوس د اووه شپېتو کالو په دغه کې چلېږم. ما په پیدا شوی په کندهار کې یم، اول لوستې و دغه مې داسې تر ډېره ځایه په کندهار کې کړي دي. بیا نو داسې دیارلس سوه ته تللي وي د کندهار د مشاغلې سپاره سوی یم، بیا تللی یم، بیا مې د ادب پوهنځي د هغه وخت د ادب د پوهنځي د بشري علومو او تاریخ د ساینس دغه څه بیا په درو پنځوس ولکه په یاد کې څلور پنځوس کال دی په دې کې دغه څه په اړه څه وایي
نو ډېر اوږده موده د فکر کوم تر انقلاب مخکې تاسو له پوهنتون فارغ شوي یاست هغه هادیه تایی چې یوازې څو غزلې په سندرغاړو لخوا ویل شوي او مشهورې خصوصا د استاد ناشناس په غږ کې ستاسو یو غزل مشهور و بیا په دې منځ کې د هادیه تایی غږ په ادبي مجلو کې په ادبي چاپېریال کې ورکو او بیا اوس یو ناڅاپه د وخت ضرب په نوم شعري ټولګه کې را څرګند شو ولې دومره لویه فاصله په دې منځ کې مو شاعري ته شا کړې وه د ادبي چاپېریال هم یو مخ زړه تور شوی و که څنګه ولې دومره موده مو له ادبي چاپېریال ځان پټ کړ
دغه دغه وجه دا ده که نه زه چې پوهنتون سره خو ما شاعري او لیکوالي و دا شی زه د اوولسو اتلسو کالو به ومه که نه د کندهار تلو افغان په او کندهار مجله کې د دې کې م څه څه شیان را ووتله په هغه زمانه کې نو بیا چې فاکولتیت چې لاړلم فاکولتیه په دغه کې هلته د پوهنځي هغه اکاډمیک مجله وه د وږمې په نامه باندې نو بیا د وږمې په مجله کې دغس د کابل د عرفان مجله لمر مجله د کابل مجله او په دې کې داسې لکه شی مې چاپېدی از ما په اول ځواني کې بیا د فاکولټي د دورې څخه چې خلاص ولم بیا هم شاعري سره کوم تعلق او علاقه دا شی و خو د وخت د حالات په حساب باندې زه به عدالت په فاکولټه کې په کادر علمي کې پاتې سوې په هغه کې خو حالات داسې ول څه نه چې پاتې نه سولم او طرف ته یې وګرځولم نو په هلمند کې بیا معلومه مو یو دوه کال درې کال هلته معلومه مو بیا د هغه څخه بېرته راغلم کابل ته راغلم عسکري ته ولاړلم بیا د هغه څخه وروسته په عسکري کې وم چې انقلاب یې بوله هر شی چې بوله داود خان ایسته سو او د خلکیانو نظام شروع شو هغه نو په هغه نظام کې زه فقط یو لس میاشتې که دولس میاشتې دونه به پاتې شوی یم ذاتي مهاجرت ته دغه شو انقلاب په اول کال کې یو سندې خواته راغلم نو پاکستان غ ایسی را دل دخونه را خلات را بعد پر کورمی را در غرد و بس طول مزوری که در روزانه کرده کرده نصره پر غرد من پیاز و پراتی خرچه کرده بس جون دقا مشکلات و چه شهری معیریستی چه کسارا پزان رسخه پاتو
ستاسو په شعري ټولګه کې چې موږ ګورو یوازې یو څو غزلې د اتیایم میلادي لسیزې غزلې په پښې دي نورې د راوروسته مودې غزلې دي آیا زړه شاعري مو یو مخ ضایع کړې وه کمزورې وه که ولې مو هغه پکې شامله کړې نه ده
نه نه ضرورو د کمزور خبره نه ده په دې خاطر باندې چې په اول دغه کې نسبته یا په اویا کال په سوي حساب باندې ما شعر هلته په وږمې مجلې کې زما شعرونه راوتله وږمې مجله اکاډمیک مجله نه کیوه بیا خو نو زه چې له پاکستان څخه ما ول چې پاکستان چې دا مهاجرت وشو څلور پنځه کاله مې دلته خواري ماري په دې مدري کې تېرې کړې دي بیا تر هغه وروسته امریکا ته ولاړم دېرش کاله په امریکا کې مزدوري ده کوم او د شاعري دغه هغه دوه واره نه بلکې درې واره که نه یو واره د خلقیانو پرشمیانو په زمانه کې دوه واره بل واره د طالبانو په زمانه کې واره ده کور په تلاشۍ وي په دې په هغه کې هغه کتابونه مغزونه کتابونه ډېر ضایع شول نو پاته غسه چې د مجلوت د خدای خیر ورکړي نو هغه پر کارت کې پاتې دي ډېر شان مې خلکو په ځان پورې وته ولې خو د سایب مال وکنه ما را به ته بالکل د ټول شان سرقت سوله نو خپل یو څه څه سمې کړې دي دا هم دا د وخت د ضربې غیظ ما اراده نه و د چا په دوه نه اراده در ټول دو دا د ملګری یو غزل دی و څه خې شعر د بل څه بل دا بل څه بل دا بل څه کنه د سر را ټول کړو ما خپل اراده ما کار نه دی کړی
ملا صاحب شاعر چې په ټولنه کې یو حساس انسان وي تابند چاپیریال کچته پیشی جاغه پرده باندې اغیز کی د پر احساسات او اغیز کی هغه هادی اتای چې لکندهار کابل ته کډه سوبال کابل کوټه ته ول کوټه امریکا ته آیا دغه سفرونو او مهاجرتونو هم ستاسو پر شاعری څه اغیز کړی او خپل په تاسو کې څه فکر بدلون راوست کنه
نو په دا د وخت ظرف کتاب کې د سنو په حساب باندې د هر کال لږ چې د کنه د هر وخت هغه تصویر چې دی کنه فکر راغلی دی هغه وخت چې د افغانستان کومه ما په ځواني کې سیاست کړی دی یو دوه کاله زیات او کم دوه کاله زیات خو منی کم بږي که نه دا نو هغه زه په خپله ذهنن او فکرا ولفټ وینګ ته منصوب سړی یم یا مزاحمتي ادب یې بوله چې
مقاومتي
ادب نو د هغه وخت هغه شان ستا هم په مجلو کې شته هم ما د هغو څخه شته په لاس راغلي دي هغې مې راخیستې په دې وخت ظرف مې دغه کړي دي بیا زه وروسته دا اوس سفر چې مې کندهار ته وکړې هلته زما ځوانان ملګري دي یو سپیکر استادان وم حقیقي نو دا دي د هغو مجلو د هغو آثارو څخه هغه راټول کړي. یو څه څه به په دې کتاب کې د چا څه پیدا شوي وي، چا سوي نور به وروسته کې بیا ژوند وکړو، نو په یو بله مجموعه په بل ډول کې د هغه وخت شیان به هغه زره دغه کړم داسې کړم. او د دغه څه وروسته تر انقلاب وروسته زما په دغه کې دا واضح تحول یا دغه دګر راغی. زما ژبه پخوا هم سمبولیک وم، مګر تر انقلاب د دغو مسایلو وروسته که نه هغه بیخي ډېره نوره پسې سمبولیک شوله. او د شعر سټایل مې د نظم څخه وه غزل ته راوګرځول، ځکه په غزل کې اټریکشن ډېر وي. البته لیکل یې بیخي ډېر زور غواړي، تر نظم په مراتبو باندې دغه ده مشکل یي. په هغه زمانه کې چې و هغه د مقاومت د وخت د حقوقو د وچ شو که نه، هغه رابطه زما هغې اجمل خټک سره د سلیمان لایق سره د دې سره مې دغه و که نه. سلیمان لایق زما بیخي داسې په شعر کې مې که نه مقتدا و، استاذ یې بولي، مقتدا یې بولي، امام یې بولي، هر څه یې بولي که نه. دا زما طرز تفکر، هغه مترقي بولي، سوشلیست یې بولي، هر نوم چې ورکوي هغه و، مګر سویټیزم یا د روسنوازي چې دا تاسې خلک چې روسنوازي بولي پر دې باندې مو دغه و اختلاف و که نه. په دا خاطر په پاتوي ماتوي په دې کوم مطرح نه شول. نو بیا چې دا دغه سوله دغه د جهاد قصه چې را شروع شوله هم هغې مې هم زړه کش نه کوي که نه، ځکه ما داسې نو کې چورت وایه که نه، ما دا دغه کولی شي هره په دې کې هم کوم لاسونه دي سره کم دي څنګه دي هسې داسې نو هغه هم ونه شول. نو برابر دغسې مایوسه سوی بولي سره کم هر نوم چې ته ورکوې د هغه څخه هغه و چې د امریکې خواته مې مخه کړل. نو هلته دېرش کاله تېر کړل، خو ټوله دېرش سره کاله مې په خواریو په مزدوریو باندې تېر کړل. نو سیاسي شاعري مې نه ده کړې، ځکه سیاسي شاعري بیخي ډېره شاعري دغه دغه کېږي. بیا مې دې خلکو سره رابط دغه سوله اساس ده. اجمل خټک سره مې جنجالونه سوله، د لایق سره جنجال شو که نه، یارانه مارانه هغه شیان هم هغه خواته سوله. هغه خواته زما نوم خو نوم د ملا دی، هغه خو نوم دی، ټایټل نه دی که نه. نو د سیاسي سره جوړ شولم، نو د ملا سره جوړ شوم، نه د کار سره جوړ شولم، نه د روس نواز سره جوړ شولم، نه د اوس د فرنګي نظام سره جوړ نه. بس هلته په خوا کې سپېره ناست یم.
ملا صاحب، تاسو د مقاومتي شاعري یادونه وکړه. په ادب کې دغه یو بحث هم دی چې شاعري باید شعاري بڼه ونه لري. ستاسو په شاعري کې چې ما ولوستل ډېر داسې شعرونه شته چې هغه مقاومتي بڼه لري خو په شعاري بڼه نه لري، د شعر په واقعي پوښ کې نغښتل شوي دي. آیا شعاري شعر به ډېر اغېز پر خلکو ولري او که هغه شعر چې په هنري بڼه لیکل شوی؟
ډېر خوندور سوال دی یار، برکوال داسې سوال دی که نه، ما زړه غواړي چې باندې وغږېږم. د هغه دا خبره ده که نه چې د شاعري شاعري وخت بیخي ډېر لنډ وي، او د زمان په لحاظ باندې او د مکان په لحاظ باندې بیخي محدود شی په دغه کې نیسي، او اټریکشن جسمي هغه شی نه وي پکې کې نه دغونه. ما یو ځای په دغه کې لیکلي که نه، داسې دا کنډوالې نړېږي، او دا زولنې متیږي، او زندانونه داسې کېږي، خواریکښان داسې کېږي، ها داسې کېږي، داسې کېږي. دا ټول دغه بیخي اوږده اوږده شعرونه، اوږدې اوږدې خبرې، دا شاعري ده دا شان. مګر د الفت رحمت الله علیه زه هر وخت الفت نوم یادوم که رحمت الله علیه ورسره وایم که نه، ځکه چې هغه په خپل ذهنا په اپوزیشن کې به هر وخت دغه سره، خو هغه سیاسي فهم ته داسې شایسته دغه ور اغوستله، جامې ور اغوستله. ګور زه یو شی درته وایم، تعبیر یې کړی ما په ظالمانو به چپه سي، چپه که عقل مې خوب کې د جانان مهار به دې په پوز سي، د سرو زرو خاوند د سرو شونډو د پاسه مې پیزوان لیدلې. طبقاتي د طبقاتي مبارزې وو که نه، د پورتو د کښتو د دیو د هغه دا ټول فهمې دومره شایسته. اوس په دې شعر شاعر صاحب دا چې دا د اساس د خانانو د تاس بنګلې به داسې چپه کېږي، او دا به داسې کېږي، او دا به داسې چپه کړو، دا به د زولنې ماتې کړو، لکه د اجملو د لایق په شاعري کې که نه. په دې یا نور چا په دې خوا کې، په دې لره پښتونخوا کې مثلا د غني خان شاعري هغه په دننه دننه کې هغه مزاحمتي و، انقلابي و، دغه شاعري ده خپل سټایل. خیر دغه نه خپل سټایل دی، مګر په ډېر شایسته دغه دغه کې او هغه اټریکشن دغه پکښې کې په دې خاطر هغه نو بیا سیاسي مقاله ده که نه، د شاعر شاعري سیاسي مقاله ده که نه. خو دا سټایل لږ دغه غواړي، دا لږ زور غواړي، داسې اسانه نه ده که نه. دغه شاعري خو شاعري شاعري خو اسانه، خو مازې بس سروپه ور برابروه، بس خپیه ور تړه، داسې روانه کیسه دغه. نو دغه رقم شاعری چې هغه معهود په ذهن کوم طرز تفکر صدی کنه د انسان دی خپل هغه معهود په ذهن حالت هغه کیفیت هغه په سمبولو په استعارو په کنایو کې داسې عراقی چې هغه د شعر ښایست او اثر ډیر وي کنه او د زمان په لحاظ باندې هم تر پای پورې کنه تر ډېر وخت پورې د ښکېږي پاتې لنډه دا کنه چې ما خپل شاعری ته دغه سټایل ته مې د غوا کې کنه په غزل کې چې لیدلی یم ډېر مګر په غزل کې مې خپل دغه هم دغه کړی دی کنه د دې شعر نو په هزار کې کنه دی په غزل دغه دی کنه د دې شعر غسل واجب دی د دې شعر غسل واجب دی د قدرت شیطانی خو هم قاضی هم محتسب هم ملا تور دی دی
ملا صاحب څنګه چې تاسو وویل چې شاعري د استعارو تشبیهاتو د سمبولونو په مرسته د خبرو کولو یو هنر دی څه فکر کوئ چې موږ په پښتو کې خصوصا په معاصره شاعري چې د اکثریت شاعري داسې ده چې هغه معمول خبرې چې عام په ژوند کې کېږي هغه یوازې د شعر چوکاټ پر دې په قافیه کې بندې کړي دي ډېر کم داسې شاعران لرو چې په هغه کې د وخت د ظرف شاعري هم شامله ده چې هغه د غیر معمول خبرو چې واقعا شعر چې کوم تعریف ته په هغه باندې پوره دی چې هغه له سمبولونو او له استعارو ډکه شاعري ده زموږ شاعران آیا په دې پوهېدلی نه دی چې واقعا شعر وایي څه ته او څه ډول باید ولیکل شي آیا د معمول خبرې په ردیف قافیه کې بندول هغه شاعري ده که نه غیر معمول خبرې د تخیل په مرسته کول شاعري ده
نو دا اوس ما دغه سړی مې هېر دی کنه چې دغه څوک شپونو کمې و کنه شپون ساده دین شپون یادوم کنه چې د اصل دغه خو ناول او د شعر ستوري د داستان لیکل کنه د خبرو وکړي بل داسې مشر ملګري خبره وه چې داسې راغی مشاعرت داسې راغی کنه دغه کړل شعر الحمدلله څومره شاعران دي مګر شاعر نشته نو شاعر نشته معنا دا چې دغه دا ته څه وایه دا خو نو دا رقم شی دی دا خو سره زر نو سره زر خو ډېر کم وي په هغه خاطر هغه قیمت چې هم ډېر لوړ دی کنه یا دا خپل دغه په حساب باندې کنه او دغه شاعري ډېر دغه غواړي زور غواړي په ما قضاوت ته کنه په دې خوا کې دلته چې ما په ملګرو کښې چې ما دغه دغه کړي دي کنه یو د درویش د ده د هغې څخه دغه کېږي کنه دا په سپین ږیري نسه کښې څو د خپلو امزولو یا تر ما چې په لس کاله کې لس کاله پورته لس کاله کښته زه په هغه کښې خبرې کوم په ځوانانو کښې خبره نه کوم ځکه د رضوان خو باد د دې باده تربیت څه دی هغه څه شی خو به مثلا یو توری توری ستا په شاعري کښې را ووځي توری د ده په شاعري کښې را ووځي توری دا بل په شاعري کښې را ووځي چې پر هغه معیار باندې برابر وي خو هغه دغه ته رسېدلي هغه خو زما د نسل یا تر ما لس کاله پورته یا لس کاله کښته په دې باندې زه خبره وکړم که نه بیا غیره دغه یوه په درویش څخه بل نه په مخه نه راځي او د ساحل زړه شاعري بیخي ډېره خوندوره بیخي ډېره سمه مګر باران اوس وروسته بیا دغه سوله زما څه خوا بده نه شي کنه په ما ګران دی دلته بیا وخت راغلی هم ما کار یې کړی دی بیخي ډېر کار یې کړی دی ښه شاعر دی مګر دا چې وروسته که نه دې خوا ته اخوا ته باره بیا فشار ځینې ګډه سوی په هغه حساب باندې په کلاسیکو دغو کې ما په مشرانو کښې که نه یو د الفت رحمت الله علیه ژبه تر ځایه ځایه د بینوا ژبه او اوس په معاصره دغه کښې که نه د درویش ژبه که نه دا خاصیتونه لري که نه چې هغه خپله خبره داسې دقیقي رسوي چې هم په دباندې کښې شایسته وي هم ریالیسټیک وي هم اټرکشن په کښې کي هم هلته سړی داسې ور دقیقي
ملا صاحب اکثر ویل کېږي دلته خصوصا زموږ شاعران لیکوال دا خبره کوي چې پښتو کتابونه بازار نه لري خو زما چې په ادب کښې د اتلس کلنه تجربه ده فکر کوم د وخت ضرب به یوازینی کتاب چې په یوه کال کې بیخي ډېر خرڅ شو او ډېر مینهوال یې پیدا کړل څه فکر کوئ چې آیا که واقعا اصله شاعري یا هغه شاعري چې د شعر په اصولو پوره وي هغه شاعري وسي هغه لوستونکي پیدا کولی شي که نه
و یار دا د څنګه نه شي دغه کولی هغه ما دغه ته وویل درویش بلته راتلی که نه درویش بلته راغې په کتاب د کتاب ایډیټ هغه کړی دی که نه نو هغه ما ورته مال درویش دا اوس داسې دغه ژبه شو سره وځي دا به څه د نو ملا ته بیا غمه کښېنه په قوم کې د ښه شي وو د کمزوري شي وو د سم شي شعور په قوم کښې دغه دی پروت وي ما چې وو دغه کړله نو د رشاګو د دې کتاب د چاپ کار لا نه دي پوره سوی که نه لس میاشتې بیا پوره شوي په دې لسو میاشتو کښې تر یوروپ وو تر امریکې وو تر شرقو تر غربو دې خوا ته وو هخوا ته د ځوانانو پورې لاس په لاس باندې ګرځي که نه نو اوس ما پیاد دي بل ایډیشن دښکي بل ایډیشن یې تر دغه لاندې دي چې زاړه شیان هم په ګډ شي که نه بل ایډیشن چاپوي که څه کوي نو دا داسې دغې قربانه چې په قوم کښې دغه شته من حیث القوم حیث مجموع په دې کښې دغه شته دکار خولی چرته چې د خام حریف په مایل زیر او بم نوی چرته چې ساخی سره څه خیال د زیاد او کم نوی چرته چې ګناله دا حساب کتاب قلم نوی هلته به لیوال زړګی د غم د اوشکو جام زړګی دا ستړی بدنام زړګی د خون څاته وناکس کله چې د خان د اسارت او غلامۍ کړی کله چې د خان د اسارت او غلامۍ کړی دا د استعمار په موجود پوری د نیستۍ کړی وشلی چې د قام په زور د خلکو د قیام په زور هلته به زما خوار ولس د درد په پیټبار ولس دا په سر د دار ولس د ژوند خندا ته وخاندي څه وخت چې پاس ټیټ نوي سپین تور نوي څه وخت چې پاس ټیټ نوي سپین تور نوي څه وخت چې د کار له توانه پرته بل څه زور نوي څه وخت چې انسان سره د غصب دام او تور نوي هلته به نو توان زموږ لوی افغانستان زموږ ټول انسانستان زموږ د کار خلوکي ول
اوس وخت چې کومه شاعري چاپېږي اکثریت مجموعې چې در واخلي هغه شعرونه به یې داسې درته معلومېږي لکه پخوا چې د لوستې وي ستاسې شاعري خپل یو ځانګړی رنګ لري که ستاسې نوم له دې هېڅ ستاسې پر شاعري ونه هم لیکل شي خلک یې له سبکه پېژني چې دا د هادي ملا شعر دی څه فکر کوئ چې د شاعر لپاره سبک لرل په خپله شاعري کې څومره مهم دی او سبک څنګه جوړېدای شي تاسې ویلي چې تاسې خپل شاعري ته په تېرو وختونو کې دومره توجه هم نه ده کړې خو بیا هم دغه سبک څنګه جوړ کړی
شاعري چې د مارکیټ ته پاره اوس او د دې لپاره اوس یار زما کتاب چاپ شي او بس دا کتاب چاپ شو بس دا خلک مې د شاعر په حیثیت مانی وپېژني په دغه رقم شاعري کې جان نه شي پیدا کېدلی که نه شاعري خو ډېر بزرګ کار دی په سمه معنا باندې نو هغه دغه هغه مارکیټ نه شي پیدا کول دا یوه خبره دومه دا خبره ده چې دغسې شاعري دا شاعري لږ دغه غواړي لږ تر ډېره حده پورې فیضي خبره دی د استعداد دی که نه الهي استعداد دی یو چا ته دغه کېږي وروسته نو بیا د شاعر په خپله یار شاعر په خپله سترګې لري خپله داسې ګوري دې خواته هغه خواته دا دغه دغه کېږي سبق خو نو د سبق جوړول یا سبک ایجادول دا بیخي دغه بیخي ډېر دغه محنت دی ما له چې په زورو شروع کې د غني خان یو بیت په مخه راسي زه داسې د عباسم چې دا دغه دی دا د خان خبره د هغه وجه دا وه چې یو خو دا دی چې په دا ژوند کې شاعر ډېر وکتل شي ډېر منزجر شي ډېر داسې شي سره ووهل شي ووهل شي ووهل شي دا نو هغه شی دغه کېږي نو سبک درلودل خو دغه ده ضروري او دغه خبره مهمه خبره ده مګر نو خو دغه نه ده اسانه نه ده یو لوی دغه جنجال چې دی که نه هغه دا دی چې دغه تقلید ځوان شاعران چې را دغه کېږي هغه د بل مخکني دغه تقلید وکړي تقلید نو په الفاظو کې ماز د الفاظ شروعن زو څورته ګورم کنه بس شر شتوري الفاظ را د خړی کنه لږ زیږ درته ګاډه مې یار دغه پسرلی ګلان چمن دریا سپه غرونه وژمه دا شان سره دا چې مګر حالت سره د سوي نه رابط او دغه نسل لري
نه هغه د کوم شاعر تر اغه چلان دي دغه ځنګړي استلاحات کوي
و دا دا د خړی کنه دا شي کی د برغه دا د ځوان شاعر د فار دغه مرګ دي کنه شعر وژني شاعر او شعر د خړی خدمت می کنه شعر
ملا صاحب پر پښتو شاعری باندې یو نقد دا کېږي چې د پښتو شاعری د موضوعاتو لمن پراخه نه ده فکر کوم د موضوعاتو پراختیا په شاعری کې ژوره مطالعه او علمي جرأت غواړي خصوصا په پښتو شاعری کې فلسفي افکار چې په هغه کې د خدای د کائناتو او د انسان د خلقت په اړه پوښتنه شوي دغسې کمه شاعري تر سترګو کېږي ستاسې په شاعري کې دغسې بیتونه ماته په مخه راغلو څه فکر کوئ چې آیا په شاعري کې فلسفي افکار او صوفیانه خبرې څومره مهمې دي
او د خدای منه خو نو دا ګرځي د انسان خبرې دي خو دا شی دی ټول دغه دغه د خدای دی کائنات شاعر دی دا درې نو شاعر او دغه 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 ته نه دې شان ته کیږي او حالات هم د کائنات جوړ دي نه دا دا زیرا زیدا خبره ده دا خبره که تا د ټوټل د پښتو شاعري په دغه باندې کوي ته که دا خبره وارد نه ده جایز نه ده جایز په دې خاطر باندې چې مثلا مشکو پښتو کې مشکو شاعر درو ګرد شان پکې کیږي حتی تر طبابت او تر حیوان شناسي پوری یا د نازکالی په خوا کې په دې خوا کې مثلا دغه دی حمید مومند دی کنه د جې دغه نو جنرال د پښتو شاعری تورې مې د پښتو شاعری کې دا شان دغه کنه یا مثلا موږ په پښتو فلسفي دغه کې متنو کې په معاصر متنو کې موږ د مادو استاد دغه باودین مجرو اثر لرو چې هغه به ورسره زمانه سونه کلونه ورسره ممکن پښتون دغه په دغه پوس ځانځانی شامار کنه هغه د خبر نه دی هغه فلسفي ګونجې پکې د خړی دی او د انسان د سایکالوجي هغه دغه کړی دی تعبیر او تفسیر دی مثلا د بنوات شان دی دا دغه دی دا تر ابد پر پات کې هغه دا دغه اجمل څه دغه دی نه یا مثلا د قلندر مومن څه دغه دی خود دا شاعر په دغه کې په شاعری کې هم ما دغه دا د پښتون راڅخه ځم دا شاعر نسته چې هغه دی دا ټول ضرور شان سره کمزوري شي نه ویلی او دا شاعر نسته چې هرڅه کمزوري دا هغه څخه یو سم شي نه راغله سوي راوتلی نه لو خبر دا د پښیر کې بیسیک دغه دا د چې په خپل د شاعر په شخصیت او په پرسونلټی پر اړه دی چې شاعر دا سي ساتل سوي چې په ټول عمر د حکومتو په تنخانه یې روزل سوي د واردو او د بادروي او د لنګوټو په دغه نه نازول سوي د دې ته نه پام ځکه خپل شاعر باید دغه شاخه خبره شي چې ضرور کې لیونه کیږي نه ان حضور شاخه خبره شو کې خو معاشره او اقتدار او صوبدار او سیستم دا شي د خي کنه وي زه اریان سم کنه چې مثلا سره کم شاعر یې شاغې دی رئیس سره کم شاعر یې شاغې دی وزیر سره کم شاعر یې شاغې دی په بنگلو کې اوس سره کم شاعر یې شاغې دی په موټرانو کې اوس سره کم شاعر یې شاغې دی اقتدار سره دغس دا نه د غزه په هر مرحله کې شاعر او لزوم ان باید په اپوزیشن په در بدري په دې پاره کې د غسو خور شا خبره کوي شا خبره چې کی او په دې دغه کې یو شی دا دی کنه لته د شاعر او د مولا دغه ته کنه ټول خبره خود خدای د حسن او د خدای د مینی خبره ده د خدای د مینی په خبره باندې د نور انسانان یا مولا پوکي یا شاعر پوکي مولا په عقلي او ایماني اړخ باندې پوکي قرآن دی دا قرآن مولا په عقلي او په ایماني دغه باندې ورزکی انسان هدایت کوي او شاعر دغه په جذبات باندې باندې کی جذبات ورته دا دوه ډېر خطرناک کار دی او ډېر نازک کارونه دي استاد معاشري هغه جانانه کې دی مولا دی دا هغه ټول خبره ګرد بس تر دغه معمول دغه پایڅه دونه پورته کې پایڅه دونه کښته کې سنت داسې وخره سنت داسې لک او د شاعر یغه بس دغه واه 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 شک شک تا شیخ نو دخی دا شیخ ختمی کنه شاعر نه سرحد لري شاعر نه وطن لري شاعر کار د غسر دی احساس سر دی انسان سره کار دی وخت چې زه کوټلم دی وخت زه کوټلم دی بڼو ته کجل کړم سر پر سر پر هر دو ژوند د شندو درنګ مل کړم ته د غروب کرشه د شفق غیږې ته وختې ته د غروب کرشه د شفق غیږې ته وختې زه د سهار سترګې دي د شپې په پښو کې دل کړم دوی وایي د ژوند سفر ډېر ستړی ځورېدلی دی دوی وایي د ژوند سفر ډېر ستړی ځورېدلی دی زو ام د مرګ خبر د لارې د سر خلکو خلک وای حالات نازک د ځان ساتنه فرض ګڼه خلک وای حالات نازک د ځان ساتنه فرض ګڼه زو ام بلوا تعالی سپیشو پور برکو چرته چشخراوی بار زه ډاکیه تلار ګورم چرته چشخلاوی بار زه ډاکیه تلار ګورم دا د تور پیکي سودا اسمنه جره غلک دوی وین د شپې په وار شهیر عزیز مشکلیت دوی وای د شپې په وار شهیر عزیز مشکلیت ما و د وجود دړه شرشم به ورته بلک خان وای ل افروت مولا د غره د سر هوسی غو خان وای ل افروت مولا د غره د سر هوسی غوړم ما و حاضر سرکار پس غاسته به ځان شلک
د دې مرکې دوهمه برخه راتلونکې ونی همدا وخت مې راوي راځي اوس په وګمې رشیدی تغوښو وګمې د ځل د جاپان د خلکو یو نقل وسته هیله د خوخ موشي
د ونو د ګل لرونکو سپینګری د جاپان د خلکو یو نقل وخت په یو کلی کې یو ډیر مهربان بودا اوسیده چې ښځه هم د دغوندې خورا مهربانه وه. د دوی د کور په څنګ کې د بل بودا او بلې بوډۍ کور و چې د دوی برخلاف پرېوتې خویونه یې لرل. مهربانې جوړې د شیرو په نوم یو سپی ساتلی و. په دوی شیرو ګران و او ښه ښه خواړه به یې ورکول، خو بدخویه جوړې له سپیو سره ورانه وه. بدخویه بوډا چې به څنګه شیرو ولید، لوټې ته به یې لاس کړ، خوراکۍ به یې ورباندې وویشت. یوه ورځ له کروندې څخه د شیرو د غپا آواز راغی. مهربان بوډا ور ووت چې حال یې واخلي. سپی د کروندې په منځ کې ځای په ځای ولاړ و، په خپلو یې ځمکه کیندله او غپلې. بوډا ورته وویل، ته لکه چې راته وایې چې دا ځای وکینم. نو بیلې راوړ، په کیندلو یې پیل وکړ. سپی نور غلی شو، د خپل بادر څنګ ته قرار ودرید. چې څو بیله خاورې راوړوله، یو منګی راښکاره شو. منګی له طلایي سکو ډک و. مهربان سړی د مننې لپاره د شیرو په ملا او سر لاس تیر کړ او د سرو زرو منګی یې کور ته راوړ. دغه د سپی د غپلو او د سرو زرو د منګی د موندلو پیښه بدخویه بوډا د خپل کور له کړکۍ په پټه څارله. د پیښې په سبا باندې مهربان بوډا ته وویل چې د څه وخت لپاره یې شیرو په کار دی. مهربان بوډا ورته وویل، په دواړو سترګو چې شیرو دې په کار دی، ولې به یې درنه سپموم. بدخویه بوډا شیرو کروندو ته بوت او هغه ته یې وویل، یا به ماته هم سره زره پیدا کوي یا دې وهم. سپی یو ځای ودرید او په خپلو یې خاوره واړوله. بدخویه بوډا سپی په ونه پورې وتاړه، بیلې راواخیست، همدا ځمکه یې ژوره کړه، خو د سرو زرو په ځای په خورا بدبویه ګنده خټه پیښ شو. دې شي بدخویه بوډا دومره په قهر کړ چې د سپي خوراکي په سر یې د بیل ګزار وکړ. سپی ځای په ځای ومړ. مهربان بوډا او مهربانه میرمن د شیرو په مړینه خورا خوابدي شول. دوی شیرو په خپل ځمکه کې ښخ کړ او د سپي د پټېدو په ځای د ده په یاد د ناجو یو نیالګی کېښود. دوی دواړو به د نیالګي پالنه کوله او په خپل وخت یې اوبه ورکولې. نیالګی په لږه موده کې لوی شو. په لږو کلونو کې لویه ونه ورنه جوړه شوه. یوه ورځ مهربانې بوډۍ خپل میړه ته وویل، که دې یاد وي، شیرو ته به د وریژو کیک خورا خوند ورکوم. راځه دا ونه ووهو او له ډډه یې کاسه سازه کړو او په دې کاسه کې د شیرو په یاد د وریژو کیک جوړ کړو. بوډا ونه ووهله، د هغې له سټیا کاسه سازه کړه او میرمنې په کاسه کې ایښېدلې وریجې واچولې، وې کوټلې چې کیک ورنه جوړ کړي. خو شیبه نیمه وروسته یې په حیرانۍ سره وکتل چې ټولې وریجې په سرو زرو بدلې شوې. نور نو مهربان بوډا او مهربانه بوډۍ تر بل هر وخت شتمن شول. بدخویه بوډا چې د کور له کړکۍ څخه په کاسه کې په سرو زرو باندې د وریجو د بدلېدا پټه ننداره کوله او د سرو زرو د لرلو په اسره کې سوځېده، په سبا باندې له خپل ګاونډي څخه لرګینه کاسه وغوښته. مهربان سړي ورته وویل، په دواړو سترګو ها کاسه واخله. بدخویه بوډا کاسه کور ته یووړه او میرمنې ته یې آواز وکړ چې راشه اوس ننداره کوه چې په سرو زرو کې دې پټه کړم. بوډا کاسه له ایښول شوي وریجو ډکه کړه، د اوکلۍ لاسته یې راواخیست، د هغو په کوټلو یې پیل وکړ. خو چې هر څه یې وکړل، وریجې وریجې وې، په سرو زرو بدلې نه شوې. بدخویه بوډا له قهره ریګ دواخیست، کاسه یې په بخارۍ کې واچوله، ویې سوځوله. وروسته چې مهربان بوډا په خپلې کاسې پسې ورغی، بدخویه بوډا ورته وویل چې هغه خو یې وسوځوله. د دې خبرې اوریدو مهربان بوډا خورا خوابدی کړ. د کاسې ته د شیرو د یادګار او نښې په سترګه کتل. سړه سا یې وایسته، ګاونډي ته یې وویل، خیر ایرې راکړه، هغه هم شی دی چې یادګار یې راسره وساتم. ایرې کور ته راوړي. دغه وخت د ژمي موسم و، ټولې ونې لغړې وې. مهربان بوډا یو څه ایرې د کور په ونو او حویلۍ کې وشیندلې چې د شیرو نښې په کور کې خپرې شي. د ایرو له پاشولو وروسته ناڅاپه د ګیلاس ټولو ونو د ژمي په څیله کې ګلونه وکړل او د شاوخوا خلک یې جوپه جوپه سیل ته راغلل. په دې منځ کې یو شاهزاده چې هورې نږدې اوسېده هم راغی او د ژمي په څیله کې د ګیلاس د ګلو ننداره وکړه. دا شاهزاده په خپل باغ کې د ګلاس یو ونه لرله چې ډیره ور باندې ګرانه وه. شاهزاده د پسرلی راتلو ته په بې صبرۍ انتظار کاوه چې ګلاس یې ګل وکړي، خو پسرلی راغی او د ده د ګلاس د ونې څانګې زرغونې نه شوې. دی پوه شو چې ونه یې وچه شوې ده. خورا خوابدی شو. په مهربان بوډا پسې سړی واستوه. مهربان بوډا له یو څه ایرو سره د شاهزاده باغ ته ورغی، وچې ونې ته وخوت. د هغې په څانګو یې ایره وپاشله. څانګې بیدارې شوې او ونې د سترګو په رپ کې ګلونه وکړل. شاهزاده چې د ګلاس د ونې نندارې ته په آس پور راغلی و خورا خوشحاله شو. مهربانه بوډا ته یې ډیرې طلاوي او نور انعامونه ورکړل. شاهزاده په انعامونو سربیره بوډا ته یو رسمي لقب هم ورکړ، د ونو د ګل لرونکی سپینګیری. د ونو د ګل لرونکی سپینګیری او د هغه مهربانه میرمن پاتې ژوند د اسراتمنو غوندې په مزو کې تیر کړ.
درنو اوریدونکو، د دې ونه ادبی باس مو د لنډ کیسې په باره کې دی. لنډه کیسه څه ځانګړنې لري او له ناول سره یې عمده فرقونه څه دي؟ کیسه لیکوال نصیر احمد احمدی راته ځوابوي.
احمدی صاحب، زموږ د باس نننۍ موضوع لنډې کیسې دي. تاسو خو هم لنډې کیسې لیکئ او هم ناولونه ډېر زیات لیکلي دي. خوښه مو نه ده چې د کیسې له دې تعریف شروع کو، څه ته موږ لنډه کیسه وایو؟ یعنی
عمان صاحب، منل تاسو نه، اصل د لیکوالیسته لنډه کیسه ناول ارس لیکي ده، هنر ده. او په دغه کې تر اوسه داسې کوم مشخص تعریف هغه ډیرو پخو لیکوالانو دوام نه ده ورته ټاکلی. ځینې تعریفونه دغسې دي چې فرضاً لنډه کیسه باید په لوستلو کې تر 15 دقو پورې وخت ونیسي او تر 15 دقو لوستل یې باید کم نه وي. نو دا هم داسې ما په نظر باندې دغسې یو تعریف نه ده چې زما خپله زړه ورباندې قانع سي. اوس که 14 دقیقه کیسه وي ای هغه ته کیسه نه سو ویلی، یا څلور دقیقې څلور نیم دقیقې کیسه وي هغه ته کیسه نه سو ویلی. ما یو دوه کله مخته یو کتاب لوست، خپله لنډه کیسه، یعنی د دنیا هغه ډیرو مشهورو لیکوالانو سل رقمه تعریف کړي وو، چا یو څه ورته لیکلي وو، چا بل څه ورته لیکلي وو. نو یو تعریف ما ډیر خوښ ده، کوم اروپایي لیکوال اوس نه پوهېږم چې نوم یې څه و او د کوم مملکت و، هغه وایي چې لنډه کیسه لکه مار دغس ده، سر منځ او لکۍ لري، لاسونه او پښې نسور کولی. دا د ډېر 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 هغه داس مار مستقیم نه سیخ دغسې. او ناول ناول ته بیا پښې مور کولی سي، لاسونه مور کولی سي، هرې خواته غځولی سي. دغه دغه تعریف د تر ډېر اندازې پورې قانع کړی یم. لنډه کیسه لکه مار دغس. زه چې کله لنډه کیسه لیکم معمولا په لنډه کیسه کې یوازې یوه موضوع راخلم. لنډه کیسه نه مې ډېر هدف هدف نه وي، یوازې یو هدف. مثال خبرې اوس په ناول کې یوه موضوع موږ په څو اړخونو باندې غځولی سو، ډېرې غځولی سو. په هغه اصلي موضوع کې نور موضوعات راخیستلی سو، همغسې پسې اوږدېږي ناول. خو لنډه کیسه یوه موضوع.
کله ناکله ځوانان دا وایي چې البته دا تشویش ورسره وي چې کله یوه کیسه ورنه اوږده سي، فرضاً 40 مخه 50 مخه، دوی بیا وای وای دا ناول ده. نو له ناول سره فرق په څه کولای سو؟ د لنډې کیسې او د ناول د فرق په څه کې یو څه راته وایست؟
ما په نظر باندې ناول تر لنډې کیسې څو موضوعات اضافه رانغاړي. هر ناول یو عمومي کیسه لري چې په هغه بیا نورې فرعي کیسې دي چې هغه ناول بشپړ کوي. هغه نورې فرعي کیسې هم باید د هغه ناول له اصلي کیسې سره ارتباط ولري. د ناول او لنډې کیسې فرق دا ده، مثال خبرې که موږ یو کوټه ذهن کې راوګرځو، په کوټه کې خامخا یوه دروازه ای، یوه یا دوه کړکۍ، پردې، کېدای سي الماری ولري، کېدای سي هلته یوه قالین اواره، بلشتان، توشکان، دغه شیانې، یا کېدای سي یو تلویزیون هم یو کونج ته ایښی. که چېرې ناول لیکو، د دغو کوټو کوټې یا په کوټه کې څه هر څه دي، په ټولو اړخونو باندې موږ بحث کولی سو، په ناول کې راخیستلی سو. خو که لنډه کیسه لیکو، یوازې هغه دروازه به راخلي. یا فرضاً که یوه کوڅه انځور کړو، کوڅه کې 10-15 کورې، نو په ناول کې په دغو ټولو کورو باندې بحث کولی سي، دغو ټولو کورونو اوسیدونکي ته راخیستلی سي، کرکټرونه یې راخیستلی سي، د دوی غام او شادي دغه ټول راخیستلی سي. دغه ټول دغه 10 کورو کې شاید یو نیم 200 کسان وي، کېدای سي په ناول کې راولي. په ناول کې د دوی هغه رول ته وشي، او دوی په دغه ناول کې راګټ کې خو په داس نه چې اوایي لکسي سره ارتباط ولري، خو که چیر لنډه کیسه لیکې کېدای سي په یوه کور باندې تباس وکړي، هغه د یوه کور هغه غړي چې دی اوسېدونکي چې دی په هغو باندې خبرې وکړي. لنډه کیسه معمولا یو هدف لري، په یوه موضوع باندې راڅرخي، یوه غوټه لري، کرکټرونه یې کم وي، مکان او زمان یې داسې ډېر تفاوت نه کوي، رالنډې محدود دي. خو په ناول کې لاس لیکوال لاس پراخ ده، په ناول کې شاید ډېرې غوټې ولرو، هغه غوټې چې هغه عمومي غوټې ته تر رسېدو پورې هغه باید وسپړل شي. په ناول کې شاید موږ ډېر کرکټرونه ولرو، په ناول کې پیښې زیاتې، مکان او زمان دغه تغییر کوي، نو دغه افرت البته دا هم داسې ما مخکې وویل چې دا په لیکوال پورې اړه لري. د دنیا ډېر دغسې ناولونه دي چې پاکې فرضاً ما یو فلم ولید، هغه د یوه ناول په بنیاد باندې، کیسه د یوه ناول په بنیاد باندې رااخیستی یم، یوازې یو نفر ده په هغه کې، هغه دوه نیم درې ساعته فلم ده، یو امریکایي فلم ده. کیسه دغسې ده چې تیاره لویږي، ټول عملی وژل کیږي په سمندر کې، یوازې یو نفر پاتې کیږي، دی دغه د اوبو څپې یوې جزرې ته وړي، هلته دی پنځه کاله په هغه جزره کې پاتې کیږي. په دې خطر چې هلته مثلا بل څوک نشته، بل انسان نشته، نو هغه د تیارې هغه بکسونه او هغه اوبو څنډې ته راوړي، دا یو توپ پیدا کوي، هغه توپ ته سترګې ورکوي، لیکي ور باندې، او پزه او خوله یو د انسان کرکټر تر اخره پورې له هغه توپ سره دای خبرې کوي. ما ویل دا یو کرکټر دا هلته چې دغه فلم ست هغه کیسه د ناول راخیستې ده، نو دغه سیم بیا کوم مشخص هغه نه ورته لرو.
یعنی په کیسه کې هم کولای شو چې وړې وړې پیښې چې له اصلي موضوع سره مرسته وکړي راخستلای شو، او په ناول کې نو تقریبا مکلف پدې یو چې غنې پیښې پکې راوخلو. منظور مده
بالکل کګی سای ک ناول کا پیښې نه یي کا د سینې هغه ته به څنګه سپړي، هغه تل وسه به څنګه ایجادای تبي خبر د کلند کسای ک ناول د بغا واده څخه پیښې بلري، ک پیښې ونه لري هغه د کسې خواند شاید لبان لباینه لارسی دا سیم کې دای سفرزم یو پیښه ولري، دا سیم کې دای سو پیښه ولري، غلنډ کیسه د بل لیکوال په مهارت پورې اړه لري، یا د ناول په موضوع پورې اړه لري چې د لیکوال دغه غوټه د سپړل لپاره څومره وړې پیښې ایجادای. مثال خبرې یو غر خاتون کینه د غوړې سي د غرا غل وړه څوکا فاته کی کله یې اندرس لکه په وار رواني هم دغه مزلو کې د غرا تر سره پوري، دا یو طبیعي نه ده بل پیشن استاب کی حادثه نه استاب کی، هغه لوستونکو ته په زړه پورې نه ده، دای باید لزینو لزینو ډبرو نه راورغړيږي، دای باید په ځینو ځایونو کې فرزن پښای خطا سي لمغه پرشي یا لمغه ډبرو نه، دای باید په ځینو ځایونو کې خوش سي، دای باید په ځینو ځایونو کې دغه سیو تصور وکړي چې نه تر دې لور نه سم خطا لای، د ته باید په باغ کیسه کې په غداستان کې ځین موانع ایجاد سي، ځین پیشې ایجاد سي چې بیا وروسته د خپل اغه هدف د رسیدو لپاره د لوستونکو په ذهن کې پښتني راولړی چې هم دغه کرکټر چې غواړي غرته وخیزي، آیا دای به په دغه هدف کې کامیاب شي که ناکام شي، نو که پیش نه بیا هم هغه واري او بده چې شایم نه ده.
ډیر مننه احمدی صاحب. په لنډو د عمده تفاوتونه د ناول او د لنډکسي یو ربی امر ته وایسته په همدې خپل بحث نن ختم.
لنډکسه معمولا یو موضوع وي، وړه موضوع وي، لیکوال یو هدف لري، یو پیغام کې نغښتې، کرکټرونه کمی، مکان او زمان دغه ډیر تغییر نه کوي، او پیښې حادثې کمی. ناول بیا برعکس دی، دا کله چې کرکټرونه زیات پلري، کله چې پیښې ډېرې. په ناول کې یو هغه عمومي غوټه ده، عمومي موضوع ده، عمومي مشکل ده، عمومي موانع ده، دغه موانع د تیرېدو لپاره نور پیښې نور حادثې هم خلقېدای شي، کرکټرونه ډېرې، مکان او زمان تغییر کوي، او ناول ډېرې اته په نړۍ کې زنده است. ناول نه مستاتي اویا تیا مخنیک لیکل سوی دي، هغه سیم سفر زندغه اسمت سرونه ناول جوړاله ده، پولیس ناول د نه دیر شمه پوړی ډیر وړ ناول ده، خو دغه ناول نه مستاتي هغه څلور سو مخه 500 مخه ته دی ډیری. اصل ما په نظر باندې دی ولیکوال دوی مهارت ده د سی پولیکنه کې هغه لاند کې سای کناولی فغه خبرو کې رانان کې فغه خبرو کې ځای ورکې چې هغه طبيعي و بوري شي. تاسو مخ کې ول سین لیکوالان وای سی کله چې دوی کیسه لیکي نو سرویش 500 مخه اوږدیږي. دا مې په نظر باندې هغه لیکوال په خپل ذهن کې داسې خاص هدف نه لري، هرې خوا ته چې کیسه ولاړه یا نور ولاړ دی پسې ځي، دی د دې توان نه لري چې یا دغه هنر نه لري چې د اضافه خبرو مخه څنګه راونیسي. زه له یوه کلي بل کلي ته ځم، دغه کلي ته مستقیمن لنډه لاره تللې ده، خو یو څوک په ډېره اوږده لاره باندې ورځي، غلوستون کو سوال پیدا کیږي بابا دا خلنده لار اتلری دا دا سړی شاد نه بلد دی دا سړی په دغه لار باندې شاد نه اتللی نو غلوستون څه مش قناعت نه سور کولای بے دلیل بے موجب والی دغه لنډه لار فرېږدي
منظور مو دا ده چې ک یو څوک لنډه او سیخه لار پریدي او کغو او پراتو لار ودی معقول دلیل باید د دې لپاره ولري چې ولی په پراته سر ده
او
ډیر زیات مننه
تاسو ته مننه
شو پور سوځې په خبره پختن په جړا سره شمکا